ثبت بکنین شماره ما 0784-820. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت همچنان وقت خبرها میرسه و پس از خبرها برنامه میکروفون شما را داریم. آقای ساروان هم در استودیو هست. سلام آقای ساروان.
سلامت و سه استاره مشه مرزبان سب قدر من آردون که زما سلامونم و منی اتبا جشوه پا دیخ پراوانه که لمره خبری مطالب لرو پا دوغو راپرونو که باوره چه د افغانستان حکومت غواری چه د سولی پا دازل خبرو که پا اوربند تاکید وکوی. د بدخشان دولتی شورا رئیس وی چه یو سلاتی افغان امنیتی ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولی دی. د دې یو ځینو نورو راپرونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. قاسم سولمل مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغان حکومت استازي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند ټینګښت د دوی له اساسي غوښتنو څخه وي. په کونړ کې یو قومي مشر د نامعلومو کسانو لخوا وژل سو، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل و، وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد سوه، خو بیا پرېکړه وسوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وسي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي، او هیله من دي چې مقابل لوری به ومني. د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده،
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولاني جنگونو وروسته د افغانانو غوښتنو ته، چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده، او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي.
محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټي شورا ورته وایي استازي، او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. په کونړ کې پرونی قومي مشر د نامعلومو کسانو او په ډزو وژل سوی دی. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحسیب سید خیلی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر میا حسین عادل د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل سوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې پر میا حسین عادل د برید مسؤلیت نه دی منلی. د سرپل ولایت سلګونو اوسیدونکو په یوه غونډه کې دغلته د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د سرتیرو د خدمتونو ستاینه وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي پرون تر زرو زیات کسان په سرپل کې راټول سوي وو چې پکې قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي او امنیتي چارواکي شامل وو. په سرپل کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دغلته امنیتي وضع په نسبي توګه ښه سوې ده، او خلک د امنیتي ځواکونو له فعالیتونو خوشاله دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل سوی هندوستان د افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانج وایي هندوستان دا ځل افغانستان ته د بسونو د ورکولو لپاره شرایط هم وړاندې کړي چې پکې د مرسته کېدونکو بسونو لپاره مناسب تمځای او د ترمیم د یو منظم سیستم موجودیت شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل سوی په همدې مناسبت یو هندي پلاوی د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې ژر عکس العمل وشود، او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران ګاونډیان دي، په دې اندېښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. اخو د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباو ته د ایران د سفر پاړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرونې خبره کړه، ل بریتانیاوالو نور د پخوا په شان په کلک نه دی غوښتل سوی چې ایران ته به ضرورت سفر ونه کړي، خو لا غوی غوښتل سوی چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته ولاړ نه سي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسېدو لپاره 15 ورځنۍ اور بند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې له یوې خپرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اور بند د تېرې شپې له نیمایي څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اور بند په لړ کې د شیعه حوثي یاغیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه دوو ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توس خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شیعګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وای یو ځانوجون کې د لامبو په هغه اوس کې چې لسکونه سړی او ماشومان پکښ په لامبو بوخت و ځان ته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکی چې چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی و د ټپیانو د انتقال پر مهال د هاوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بارنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله پاړه د چړنې د کمیټې د غړو پښتنه ته ځواب وایي. په غبرید کې څلور امریکایان وژل شوی. مېرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې پرون د کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د مېرمن کلینټن د کمپاین ویاند نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تیری ګودی چې په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو غړی دی یو اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د مېرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه او نوموړی پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستۍ کې د بنغازی د پیښو په اړه څېړنو کې د وزارت پر مهال د هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې ده. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیک کتنبایف دا فرمان پرون ماښام خپور شو او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیونه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان وژل سوه. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اورئ. د افغان حکومت لوری د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو لپاره د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونیسی او یا په هیڅ تاسیسات جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نه لرلو له کبله سږ کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي.
تاسو د ازادي رادیو خپرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خپرونې په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربان پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربان موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي د سولې د شورا یو غړي هم آزادي راډیو ته وویل د اوربن له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتي هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربن پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي. ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربن په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربن سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربن مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربن غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربن به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبرې به نه په قطر او نه هم په چین کې بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس تریبیون وایي نه غوښتل نوم یې څرګند شي، دې ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یوه غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې 180 دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولی دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول.
تقریبا پولیس سره دی وردو جلسوالی دی ترگران قرارگال چلور ورز و رئیس دی محاصره پا حالت که و او پا دی بیس که یو سلاتیاتان افغان سرتیر پا شمول دی ملی پولیس، سرحدی پولیس او سیمویس پولیس وسیدل چی دی وصلوال و طالبان و لخوا جوندی نیول شبی دی. نموری دی دغو اسیر شو سرتیر دی برخلیک پاران دیخنه و خودلا هغوایی چی دغش میر افغان سرتیر و حق و طالبان تا تسلیم شبی دی چی بکی دی بحرانوی جنگیالوی شمیر زیاد دی. علت داو چه دغه سرتیری لڅو ورځو رئیس د محاصره په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل. امیدوار یو چې دغه سرتیری ژوندی آزاد شي خو څه نه شو ویلی، ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایاند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر آزادی رادیو تول چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دیاره د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیوران کرخه ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا وای د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی. په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې د هغه په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږی او تفاهم سره سیاسي حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکمو ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو شاري بسونو د شی ساتنې لپاره له لوړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره د بسونو مرسته کړې وه، خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبه په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبرې وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندوستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندوستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت سیړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وسیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زرو مرسته شوي او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې به خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه، چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بی احتیاطي د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدل. ټاکل سوې په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط یې دای شي چې د دغو بسونو لپاره دي سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې پخوا افغانستان ته د دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلي، بلکې ښاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
هر یک شنبه د اتنیمو بجو لندو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو وی. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکې دي او پیکینګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلومات نشرې بیا په خپل مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزي په ښکاره د اوسني ولسمشر پر کړنو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمني له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلومات نشرې د کرزي قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزي د رهبرۍ ډول د نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزي د خپل ژوند ډېره برخه په قبیلهیي کلتور او سنتي اقتدار کې تېره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غني دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډېر کړي. د ډیپلومات لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غني هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وایي ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لوی دید څخه یې زده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نه ویش ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځنی کمپاین په موده کې به د پنځو کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر پنځو کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال لس د شری ناروغي پیښې ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتلۍ اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګذر ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه درد کوي، سترګې سره اوړي، تبه کوي، ورسته پر وجود سره او نسواري رنګ دانې راخيږي. دوی وایي د شری پوړاندې د واکسین تطبیق ضروری دی او واکسین شوی ماشومان په شری ژر نخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوی ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
له دې سره د دې خبرونې د خبری مطالبو پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. د دې خبرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کو. چا چې اوریدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 8 شمیرې مشته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بي سیم سیم کارت لري کولی شي په 8 شمیرې مشته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل و، رویټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي دور کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل سوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یایخانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د لمبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، 2 ځنوژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. لدی شیبه میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې هند وایي چې افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط داده چې افغانستان وساتي. په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده، خو اکثره ضایع شوي دي. لیوی خوا حکومت یا هغه ادارې چې ملي بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري، هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې. له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی. اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي. د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو؟ په نورو هیوادونو کې، په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي. هغوی هغه شیان چې د ټولو خلکو لپاره وي تر خپل مال هم ښه ساتي، لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري؟ هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټولو خلکو دی هغه خپل نه بولي. حال دا ده چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل یې دی او په کور کې دی تر هغه هم له هغه څه نه زیاته استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی. امید مزبان په دې خپرونه کې را سره دی. مرزبان صاحب، به هم تاسو ته ووایي چې خپرونه مو په څه اړه ده؟
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما، قسمی که آقای ساروان گفتن، من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه. در رابطه با این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است. در گذشته هم هندوستان چون این بس های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود، اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بس ها از کار افتادن. در بعضی موارد دیده شده که روی سیت های این نوع بس ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش، و همچنان گاه گاه خیلی با خشونت بیشتر با این بسها برخورد شده و حتی روی سیدهایشان توته‌ها یا خطهای با چاقو یا کارد کشیده شده. به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بحث ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه، چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم. در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما، این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما، فقط ما از شما میشنویم. شماره تلفن که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799 203 540 و 0700 822 755. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین.
البته خلاصه و لند دو تلفون شمیری مواورده بیا هم در تکرار کمه 0-9-203-5-5 او یا هم 0-8-22-5-5. هم در شبه مشتا تلفون کولی شه یا آوریدون که هم در تلفون پلاین کده. مهربانی کوی
اسمت فرمان صاحب سلام پر تاسو باندې مرضوان صاحب باندې سهار مونیک مرغ عبدالقادر تکین در سره دی
سلام مهربانی کوی سیب
سلام به شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو ګوري په دغه سیر څوار لس کلونو چې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستي وکړلې تاسو او اول ځای یو کښنی شي په غیر د ملي بسوت خزې یو کښنی شي ته اشاره کوم هغه دغه زموږ تاسو د پولیسو د رنجر محترم دي تاسو یې تر وکړي زه خپل قندهار او هلمند زابل کې د محترم وینم چې زموږ ځینی پولیسي داسې استعمالې داسې غلي دې ته فکر نه کوي د بیت المال مال دی په څون سخت حالات زموږ د هیواد ولسمشر زموږ هغه ورپوري ورتي حتی غاری ورته پوری کړی سب کچ کول ګرځوي د مرسته لپاره په نورو هیوادو باندې ځکه دا دوه دغه رقم خلکو په لاس کې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې خوري د دې شعار د پولیس د ټولنې خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلې تر اوسه خپل شعار اکثریت نه پېژني دا څونه بې سوادي ده. بیا یې دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري په اوسني حالات کې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې ودا نورې مرستې هم کړي دي هندوستان یو همکار پاته شوی د افغانستان سره دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې د افغانستان سره زر ملي بسونه کوي خو یو شرط پر باندې ږدي دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي. نو اوس په کار دا چې باید د دوه ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو دا ساتنه یو کوشش چې موږ په ډیر ضرورت ورته لرو. نن زموږ تاسو په ولایتونو کې خصوصا په زابل ولایت کې زموږ د خوندې لپاره د شوري په برخه کې دي موټران نه لري بدرې لري ساحو څخه غریبان دي خو باندې دي د تعلیم سره دونه علاقه لري دوه هم ګوري بل موږ تاسو اقتصادي ستونزې ډیر لرو بیا موږ څوک موټران نه راکوي په اوسنیو حالات کې خصوصا افغانستان په ډیر سخت حالات کې قرار لري په پکار ده هغه مسلمان چې دی غواړي او دوی دغه څه وسپارل کیږي باید په پراته توګه ساتنه وکړي او دغه ساتنه باید دا هیڅ وسیا او هغه مهمه سرچینه ته وسپارل شي په حالات کې موږ ضرورت ورته لرو او کوم ارګان بیا ضرورت ورته لري باید ساتنه
ډیر مننه سلامت اوسئ کورم ودان او مننه پدیم چې یوازې د موږ موضوع صرف دام نه دي چې دا بسونه بلکې ټول ملي شتمنۍ منظور دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه.
چنم دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم بفرمایین برنامه میکروفون شما هست.
تشکر من که یه پلاپتیر پا 2006 و 2005 میکنم یه واز از مصر داشت بطول کورمان کور که خوالا دست کوله چی وزر دکبار والا ریو کار کار منه که خلو بیتی کچه کار بلا کم بخور شخصی کچه زینی اخسانی خدای تا که دوری دوار داشت منه سی اولا که تیر وو چو جدا لنجری دوزو لنجر سخو دست دا خلق دا آم خلق بازار دیشه چی بدا هر خوش بزاری روان دوت آرام مطوری و جور کاتی دا چې زغلی په شان کې لکه د خپل شخصي چې دا یو نه په ډیر ځله غیر مرز مستوام دی انا دا څه چاته چې موږ د حکومت سره راځي دی دا ته پام نه کوي خدای پاک دې چې دا چې ونه شي و ته لاره خدای ما
سلامت اوسه
دوستو. ما گفت تو موتر رنجر می دوانند مثل ازی که موتر خودشان باشه ولی من فکر میکنم اگه موتر خودشان باشه چون این برخورد
قطعا دکر نکری نه دیر بشه
نمی کنند. بله
لکه سنگه چه مویل پر دیر رو مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی خصوصا لکه در عمومی ترانسپورت
مخصوصا در کشورهای دیگه شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل مردم دیگه ممانعت میکنن. اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگرها ممانعت میکنن رو نمیگذارن که همو من سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن. خب چنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الله و برکاتو.
سلامت
باشید. آقای مرزبان چی حال دارید؟ دستی به خیر است.
زنده باشید. تشکر. شما چی حال دارید؟
خوب هستن. سلوان زب تاز جوری است. بخیری خیر و خیر دست.
سلامت.
قراری دا. عبدالحد یم ده تخار و لعدش کمیش و لسوالای نتاز را ده تلفون بکر خیر.
مرسی بدن آقای عبدالحد. بفرمایید. سلامت.
خیر و سیمان انا مرزبان سیم. مرزبان سیم محترم، ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئولش حکومت است و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم، عبارت از موزیم، از بعضی از اشیاء تاریخی، خاصتا از بعضی یک مناکین چیز مقدس، از بعضی بخشای تاریخی خاصتا که جهانگردا از او دیدن میکنن، این هم یک سرمایه ملی است. خاصتا از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره، باید ملت در اینجا همکاری کنم روی حکومت که یا حفظ شوند. تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است حکومت است، اگر ملت نمی بود حکومت خامخواه نمی بود. از دو خاطر یک مطل هستن بزرگای قبلی ما هم تو می گفتن که ملت هست که دولت است. برادر محترم، این فرد فردی ما ذریع مسئولیت داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. آنی ما از طرف خود و از طرف ملوس مردی ملوسوریش کمیش از گزارش را از رادیو شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنه. ما از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطری که در طول تقریبا 4-5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسنه داشته.
زنده باشین. تشکر. اینا به شما این کمک خو اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرق فرد ما مسئولیت از این را داریم که از این کمک ها پاره درست کنیم. اگر خواستن در همین 13 سالی گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی با حساب یک سرمایه ملی بود برای ما تمام ملت افغانستان.
زنده باشین. بسیار تشکر. اجازه بدین که دیگرها هم صحبت بکنن. دیگر شنونده هم روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف د هلمند لکجکی څخه د مخکینی اوریدون کی خبره کړی دی، وای افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، د هیڅ یو خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، څه پاتې شون دی ملی بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستن.
عبدالسلام حقیار لگرمسیر چه خیلی کلی دید، افغانستان خلق اکثر به تعلیم دین و زکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوص خیلی کلی دید، افغانستان ترانسپورت وزارت باید د نویو بسونو د مراقبت و ساتنی لپاره مسلکی کسان پیدا کری. پیغامونه به حد زیات راغلی دی، گمان نکوم چې اکثر اول وستلی شو
در فرصت های مناسب، به خاطر که دیگر شنوندار روی خط تلفن هم منتظر هستند، مصرفشان میشه، خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اس ام اس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم. سلام جای شرفت.
سلامت حسین، مهربانی کوی
عبدالملک ولی دلمن ولا شرجا
شان. مهربانی کوی عبدالملک صاحب،
در هندوستان چې دغه مرستې کړي دي، پورې ودان ډېر افغانستان سره ډېر کومک کړی دی، د افغانستان خلکو سره یې هر وخت بېرې دوستي کړې ده. مننه ځینې کوو د افغانستان د خلکو سره مې دا دغه دی چې د دې هغه ساتنه وکړي، د دغه بسانو چې کومک ورسره کړی دی. بس د افغانستان د خلکو څخه هم موږ دا خواهش دی چې دا خلک، د افغانستان خلک چې دي بېسواده دي خیر دی، خو بیا هم د دې ساتنه باید وکړي. ځکه چې دا یو د افغانستان د کلمال دی چې ګناکې باندې هغه باندې استعمال نه کړي.
تشکر. ولی یک چیز سرمون سب میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ و مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بیسوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه، عقل و فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میپذیره میدانه که
فکر کنم سواد نه منظورم داده چی چوک لعقل کار
بله فکر بگیره فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمند که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندان ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانند بهتر ازش استفاده بکنند، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمان خواهد زمینه ازی فراهم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالیه اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پریسی چی دی دادی و بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلاکی پا قدر و پویشی. بلاوردون که لرو ده تیلیفون للاری مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیره تاروان که زورت خیره.
سلامت و سه خیریت ده مهربانی.
دا کم ماغه کمکون ازی دا اندوستان لخوا که یا خریداری که یکی کنه دا ملی بس دا تاتا پا داره که.
بله بله.
با چی کم آغا ای کم شهروان که یال تا ای دا ده پلانکی سیب ده ترده ده پلانکی سیب ده اما زوی ده نه دریور دریوری ده اینه مسلکی بس دا موتر جار ور کول سی بازار کی ټوک ټوک ټیکټ ټیکسی ورور بازار چیر په ټول می راځول لګینه ترمن کی غینه کومبل هغه کی دا ټول چاله کی سی دي سر د خپل خپل وای ته ونه ګوري او مسلکی سره وو ګماری دا بیت کله خراب نشي دا د نجیب وخت د عاملی بسونه وو په پورې ما ته مو موټر نستا دا او دا چې کوم ر مجاهدین حکومت کی راغله یا دی حکومت کی راغله ټول ټیکټ ټیکاسو سړی خپل خپل تور کړنه مسلکی و نارو باچی جا.
بله تشکر، نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اسمس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
و علیکم سلام، تو خیر ده زابل ولایت څخه سره پته ما
مهرباني خوښ آمدین تو حساب
دا نیلی بسونه چې موږ انجوار ته پمراست کې ورکول کیږي د حکومت خو چې نه یو ځکه سره 10 میلیارډ ډالر چې نړیوالو له افغانستان سره کومک وکاو دا څه شو نو دا د هم پرغلار باندې دي هر امرسته په جوړ حالت کې په ټول حکې په صحیح معنا باندې کارول کېږي. زه خو داسې استفاده م چې دغه یو څو زمانه به بیا به د پاکستان په کباړ کې دا په کباړ کې خرڅېږي نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو. خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
لکه دلته خبره داده چې خبره داده چې
توګه باندې کار دې نه واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام
سلامت
اوسئ.
مهرباني کوئ وفا صاحب، خپل موقعیت او څه تغییر کوي چې آواز مو واضح شي. صحیح شو، مهرباني.
وختان چې کوم ناسته چې انسان اعلان کړی ده دا افغانستان سره افغانستان ترانسپورت برخه کښې ډېرې ستونزې لري خصوصا په ښارونو کښې، خو زموږ نظر د دې ساتنې لپاره چې یو بهتره کار به دولت وکړي هغه دا دی چې لکه څنګه چې اورېدونکو وویلې باید دغه بسونه مسلکي خلکو ته وسپارل شي ترڅو هغې ته ښه ساتنه وکړي. که چېرته ملي بس ته کوم رایه رسېږي بیا رسېږي د هر څه بخوانه وي نو دولت چې دغه ملي بسونه کوم چا ته سپارلي دي هغوی نه پوښتنه وشي
سلامت اوسئ. وفا صاحب، تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه، البته دا مسله دوه اړخه لري. یو د حکومت لخوا ده چې ستاسو خبره هم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټرې نه ایزده او موټر پې خراب کړي. لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري، لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل چې ځینې خلک پی یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري. دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یگانه از هرات اسمس فرستاده می نویسه که برای حفظ این سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود. یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند. و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو ته نیږدې یم، سلامونه په شمو دمکار صاحب انا حمزه پیروز زابل ولای شاجي ورسالي.
مهرباني کوي صاحب.
دم نه لري یا چلاو نه لري یا سره کوم دي خدا خپل ټول خپل شخصه راځي خاطر باندې خپل قربان او دې دوی باندې د بازار خلکو لپاره هم تاوان د بسونو لپاره هم تاوان دا مشکلات په دې ډول دي. هر څوک دا کوشش کوي چې خپل کاری په دې ځای کې وګماري، نو که چیرې ودې ته توجه وکړي چې تعلیم یافته سره دي اول او لا ورسره چې په دې بس باندې بلد دي کوم دا تا زما په نظر باندې دا چې وایم په نظر باندې دا به برقي بسونه وي دې ته ډرایوران پکار دي. هند دولت د افغانستان د عام خلکو څخه دا خواهش نه ده کړی. هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړی چې بس خدای نه لري، ځای نه لري، ډریوران نه لري. عام خلکو کسې چیرې کې یو پوسټ به ورته واچوي، نو د دولت څخه مې دا خواهش ده چې دولت ته دې بس کارونه وکړي.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني کوئ صاحب. بل اوردون کتاب بنوبات ور کو دوی خبری و نکری. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما است از رادیو آزادی.
سلام
دور مننه.
مهربانی کوی صاحب.
الو،
ستاسو خبری اورو، خبری وکي. متاسفانه اون سو خیر
فنشان قطع شد. در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بهشون میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد، لطفا به گپ هایتون ادامه بدین. ما صدایتون رو میشنویم، اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم. به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه، شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن، نگذارین که دیگرا هم انتظار بکشن.
عبدالله حلیمی لکندهار لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستقی استادان وگمارل شي. منظور موټر چلون کی دی. بل اوریدون که چه نومی فکر کومه چه دیر وشت پیغام لیکله، لطفاً وشده پیغامونه ملیکه چه زینی وقت نلوستل کیجی. احسان ارغستانی لکنده هر سخلی کلیدی و زما پا ان کم بسونه چه دین دوستان لخواه و افغانستان تا ورکول کیجی باید افغانان دست استفاده زینی وکری چه نوی نسل تا د استفاده یو سمبول پاتشی. او بایدوله هم لکنده هر سخلی کلی، هندوستان خو زموش سره همیش مرسته کړی ده. په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي، نو دا هم دی
دوی پیغامو د ملي بسونو په برخه کې د ویلي چې افغانانو ته دی باید عامه پوهاوی ورکړي شي د دې ضرورت دی ورته.
خب حالا شنم دیده گروهی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرماین.
عرض کنم جوری بخیر
سلامت رو سم
داقا کمی مرشتی چه دوی کلی دیا و
بله سه پا مرستو مخبری نکو پا دی موضوع خبری کهو چه مثلا بسونه یو مثال ده، نه صرف بسونه بلکه ټولی ملی شتمنی، ولی افغانان شنه ساتی چه حکومت وی که چه عام خلق. خیر بل اوریدون که تا به نوبت ورکو آزادی رادیو ده
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین بفرمایید؟
هلمند ولایت خمزنگو یک گرمچل ولسوالی حمزه مسافر خبر کوم دا مرست مبارک کی چې اهیم کومک مستر کړی دی یا دولت مستر کومک کړی دی ودی د کومک ډیر مننه چې مستر کومک کړی دی. خو مشکل بجه ده کې چاول دولت ته دی دولتي تاسیسات او ساتنې ته ژمن نه دی، په دې خاطر باندې چې د دې بسمو چې ارجی افغانستان ته یا نور کومک ته ارجی افغانستان هغه دی مکلف دی زیاده ساتنه کوي چوک راځي چاکو باندې سټری چوک نه ورته ولې دامه دې استکوا دا پوس مخ راځو نو چوک راځي پر د موټر باندې وشتا کوي دا مبارک چوک نه سیواله دمن وشتا کوي نو ملکی کسان خو بالکل څه کار کوي لسی هغه چې دی د علم خلق دی سواد خلق دی او دا چې کسان سچ هغه دی کار د ستیج براتری چې دا دولتي تاسیسات ځان ورسي په دې خاطر باندې موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا د ګډو کسان څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید او استادان په کار باندې وګماري دا چې لایق کسان چې هغه لایق تر دې چې وطن تر مين لري د وطن د بقا لپاره د وطن د مشکلات لپاره باید دا چې کسان شایسته کسان په کار باندې وګماري چې څو ورځې ولتی ته ایستات ته هغه موجودي کې هغه هر شی باید هغه ته ځان ونوړي.
بله سلامت اوسه. لال محمد عائل د هلمند لګرم سیر لیکلی وای افغانان د چا د توفیق قدر نه لري که هند هر څومره شرایط ورته کیشتي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یو بل اوریدونکي خان نورزی لفرا لیکلی دی وایده بسونه دی شخصی خلکو تا پا اجاره ورکشی
یعنی که به طور خصوصی داده شده شاید اونا بهتر نگاهش کنن. برحال یک مثال چیز اگر بتیم سارمان سبویی که اگر بعضی ها میگن که خب حکومت باید در ایجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه، مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیرم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالاشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 40-50 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن، به این معنی که در هر بس 40-50 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا این که دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم بیایم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو که به مولیدلی وی چې یو څوک دغه سیو بس چوکۍ خرابوي نو په ځای د دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي دې په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بل ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري، په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختمه شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی نه خبر کنم.
مهربانی کوی عزیزی،
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرماین.
اون سه ده هند بسو موضوع داده رکم حضور از پاس فاکلی داده پا وقت داده خطور خزمت پارا هند به موسان شا خزمت آقا کردی کمکل شدیدی دلته دوه موضوعګانې دي، یوه د دولت او یوه د عوامو خلقو ده.
بله، او
د دولت وظیفه باید داسې وظیفه اجرا کړو لکه د ایران دولت چې د بچونو حفاظت کړی دی، خپله اصبه یې ورته کولې، هر مازدیګر به چې بسونه مخصوصا تلل دل جیز بده هر مطلوان ندهیوه اشاره ده ماتدو هم پشتنه که ده چه ده ولی ماتشوی ده در مسئولیت بده مطلوان پا غاله وار چه ده ولی ماتشوی او چه مشکل ده چه وار ده ده اپازت بده مطلوان.
بله سم،
تشکر، نظرتان را شنیدیم. تلفنشون هم قطع شد. خب فکر میکنم آهسته رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.